سلور بجې شپې احمد شي بریم دا ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په نیمروز کې د ملي اردو تر شلو د ډیرو سرتیرو د وشلو خبر لرو. دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې درويست پوځیان وژل شوی دي. افغان دولت هغه ادارات کړ چې ګواکې د ارمنستان او آذربایجان جګړې کې لاس وهنه کړې او په اروپا کې د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده. بشپړ خبرونه د نیمروز چارواکي وای خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو درويشت سرتيري وژلي او درې نور لزان سره بيولې دي. د والي ویان بهرام حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتيري د دهمزنګ په نوم پوسټه کې و چې تیر شپه طالبانو پرې بریټ کړی دی. حقمل وای طالبانو لدغه پوسټې نه ټول تجهیزات لزان سره وړي دي. دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه حکومت افسرانه ده کړي. تیر سورزو کې دا دویمه امنیتي پیښه ده چې لشلو ډیر امنیتي او دفاعي سرتيري پکې وژل کیږي. د چهارشنبه په ورځ د تخار چاربولک د تخار بهارک کې د طالبانو د جګړې له کبله و درس امنیتي او دفاعي سرتيري وژل شوی وو. بلورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي لمړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایی برید دولس ماشومان وژلې دي. کمیسون نن په یو خبر پاڼه کې وویل د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د طالقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یو جماعت شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې راغلی برید داسې مهال شوی چې د طالبانو یوه ډله د جماعت له مخې تیرېده او جماعت کې دننه ماشومانو تا تدریس روان وو. کمیسون د ملکی کسانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د مرګوبل په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. له دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال ویلی وو تخار کې شوی هوایی برید کې ملکیانو ته مرګوبله نه ده اوښتې. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره دولس طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي له دفتره خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه کسان تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي. خبرپاڼه کې راغلي وژل شویو کې شپږ پاکستانیان به هم شامل دي. دفاع وزارت بیا په یوه جلا خبرپاڼه کې ویلي د خوګیانو په څنګلورې شیرزاد ولسوالۍ کې شپاړس طالبان وژلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. د دوی په وینا د دغه لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې ده او ویلي دي چې له افغانستان د آذربایجان د ملکي الوتنو له لارې وسلې او جنګیالي آذربایجان ته لیږل کیږي. بهرنی چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي افغانستان د جګړې د قربانی په توګه د آذربایجان او ارمنستان د جګړې سولې حل غواړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه شخړه باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پریکړه لیک او د منسک ډلې د پریکړو لمخې هواره شي. د نګورنو قرباغ جلا شوې سیمې پر سر د ارمنستان او آذربایجان شخړه کې دواړو لورو ته سلګونه امنیتي کسان او ملکیان وژل شوي دي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. لتیری یوې میاشتې راهیسې دریم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي د پاکستان د پارلمان له غړو سره د لیدو په هدف اسلام آباد ته رسېدلي دي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم دغه هیواد ته تللي وو. هلته د ملي شورا د پلاوي مشري د ولسي جرګې مشر میررحمان رحماني کوي او ټاکل شوی دغه پلاوی له صدراعظم عمران خان سره هم وګوري. په اروپا کې د کورونا وایرس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لس ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي پرون په ټوله اروپا کې د لومړي ځل لپاره په ورځنۍ کچه د کورونا څه باندې 200,000 پیښې ثبت شوې چې دې سره په ټوله اروپا کې روغتونونه هم تر فشار لاندې راغلي دي. په دې لویه وچه کې تر ټولو زیاتې پیښې چک جمهوریت کې رامنځته کیږي او حکومت هغه پلان تایید کړی چې له ناټو او اروپایي ټولنې د 300 پوځي روغتیایي کارکوونکي د ناروغان درملنه کې مرسته وکړي. بلجیم او یو شمیر نور هیوادونو کې روغتونونه هغه ناروغان نه مني چې بیړنۍ روغتیایي وضعیت ونه لري. د پولانډ په ورسا ښار کې حکومت ملي سټیډیوم په ګرځنده روغتون اړوي چې د 500 ناروغانو درملنه به پکې کیږي. په فرانسا کې د روغتونونو 4% کې بسترونه د کووید 19 په ناروغانو ډک شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي ورستیو څو اونیو کې د روسیې د دولت ملاتړه برخمنو هکرانو پر لزګونه ایالتي او محلي ادارو باندې سایبری بریدونه کړی دي. هکرانو له لږ تر لږه دو سرورونو څخه اطلاعات غلا کړي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې اف بی آی پرون وویل تر اوسه هیڅ داسې نښانې نشته چې دغو هکرانو د الوتکو د الوتنې، ښوونې او روزنې، ټاکنو او یا حکومتي عملیاتو سیستم ګډوډ کړی وي. د هکرانو د بریدونو خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې امریکا کې ولسمشریزو ټاکنو ته له دو اونیو کمه موده پاتې ده. امریکایي چارواکو د اکتوبر په 28مه ادعا وکړه چې ایران او روسیې د امریکا د رایه ورکونکو اطلاعات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې له انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي، خو روسیې او ایران دغه ادعاوې رد کړي دي.
اوس چې راډیو په منځني سپه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د نیمروز په خاښو دوله سوالي کې تر شلو ډیر افغان سرتیري وشل شوی او یو شمیر اسیران دي. وړاندې د پیښو تفصیل درکو. د بشر د حقوقو د څار بنسټ د افغانستان لمرستيال ولسمشر څخه د هغه کسته خوش کېدو غوښتنه کړې ده چې د شاغلي صالح په وینا ناسم راپورونه خبره کړې دي. دا سدي رډو پرې خبرونه کې مو د ترنکوټ بازار د نسوارو چوک ته ورولو.
شنسوار
څه ډوډۍ ونه خورم؟ دغه نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس دغه شونه بس درد کوي چې وینا کوم.
په خوست کې شمیر کسان د کورونی او ترمن د ارتباط لپاره لنوي ټکنالوژي لکه واتس اپ استفاده کوي.
دا ډیره بریالۍ ده ځکه چې په امریکا کې، په انډیا کې او پاکستان کې چې موږ د کورنۍ غړي هلته اوسېږي په ضرب دی دقیقې کې له ټولو خبر شو.
د نیمروز چارواکي د خاښود په ولسوالۍ کې د ملي اردو د دربش سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پوجان تیرش په د دهمزنګ په سیمه کې د طالبانو د بریټ پر مهال وشل شوې دي. نور جزئیات له سیمې خپل خبريال حفیظ نورزاد څخه چې په ټلیفون را سره دی اخلو. نورزاد صاحب، تازه معلومات سری.
السلام علیکم تاسو ته او غوښنا اوریدم کته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو وویل تیرش په وسوال طالبان د نیمروز د خاښود ولسوالۍ د دهمزنګ په سیمه کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې بریډ وکړه چې په فایل کې درويشت د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي. د نیمروز د چارواکو د ولایت د مقام بارام اکمل په خبري د وویل چې تیر شپه په دې بریډ کې د ملي اردو پر قرارګاه باندې چې شپږ سرتیري راځه وسندلونه طالبان بریډ وکړ چې په فایل کې درې شتانې وژل شوې دي او درې کس نور اسیران شوې دي. د دې زیات په چې نور کوم وسلې چې الته تقریبا قرارګاه کې وسندلونه طالبان د ځان سره وړي دي.
په دې برخه کې طالبان ازادي رډو ته څه ویل دي؟
بلې، طالبان ویل دي دا پیښه دوی هم تایید کړې دي. ویل دي چې په دې قرارګاه کې اضافه تر شپږ مش کسان ملي اردو سرتیري وژل شوي دي او اضافه تر لس کس نور هم اسیر شوي دي. خو دوی تاییدوي چې یو مخکې هم په دغه سیمه کې، په دغه دیمزنګ په سیمه کې بله پوسته د پولیسو او ملي اردو سرتیري هم و چې هغه هم دوی په لاس ته ورغلي دي.
مننه حفیظ نورزاد د ازادي رادیو خبريال وو چې د نیمروز د خاښود ولسوالۍ د پیښې په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال بنسټ د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستيال د هغو کسانو په ګواښلو تورن کړي چې په تخار ولایت کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه راپورونه ورکړي دي. امر الله صالح 13 ورځې هغه راپورونه رد کړل چې په تخار ولایت کې په یو هوایي حمله کې ماشومان وشل شوی دي. شاغلی صالح ویلي یو کس چې دغه د دروغو خبرې خپور کړي نیول شوی دی. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د بشر د حقوقو د سار نړیوال بنسټ د یوې اعلامې په خبرولو سره ویلي، خاغلی سالی هڅه کوي څوک چې په دغه حمله کې د ماشومانو د تلفاتو په اړه خبر ورکوي غلی کړي. د آسیا لپاره د دغه بنسټ د مرستیالې پاتریش ګاسمن په خبره، افغان دولت باید هغه کسان چې د ښاغلي صالح په سپارښتنه نیول شوي ژر خوشي کړي. دا په دې برخه کې بې پرې څېړنې غواړي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان هوایي ځواکونو د تخار ولایت د تالوقان د هزار قرلوق په سیمه حمله وکړه چې په اړه یې د والي د ویان او د عامې روغتیا د رئیس په ګډون یو شمېر سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دغه حمله کې ملکي خلک په تېره ماشومان وژل شوي دي. خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح په خپلې ټویټر پاڼه د ماشومانو مړینه رد کړې او ویلي دي چې په دغه حمله کې هغه کسان وژل شوي چې تېره ورځې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې وې. صالح دا هم لیکلي چې له دغو کسانو یو نیول شوی دی. ښاغلي صالح او نورو مسؤلینو تر اوسه د نیول شوي کس هویت نه دی افشا کړی. بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ښاغلي صالح د لیکنې په اړه ویلي چې د ګواښونکي لهجې په اړه باید څېړنې وشي. د دغه کمیسیون یو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل،
آزادی بیان دستاورد بزرگ است برای نظام سیاسی
د افغانستان د سیاسی او حقوقی نظام لپاره د بیان آزادی لویه لاسته‌راوړنه ده. هیله من یو چې ویل او عمل د اساسی قانون په چوکاټ کې وي. زموږ تمه ده چې د ګواښونکو لهجې په اړه څېړنې وشي.
په دغه حمله کې د تلفاتو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت وویل چې د ملکي کسانو د وژل کېدو د ادعا د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د آسیا په چارو کې د بشر د حقونو د سار د نړیوال بنسټ مرستیالې ویلي، افغان حکومت په ورته مواردو کې د حقیقت موندنې د پلاو په ګمارلو کې کمزورې سابقه لري. د افغانستان د دولت دنده ده چې د خپلو ځواکونو لخوا د جنګي قوانینو د ماتولو په اړه ارزونې ول شوي دي.
د هم دې موضوع په ارتباط مې څو شېبې مخکې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د اماړیکو او رسنیو رئیس رضوان مرادو پشت هغه وویل،
د افغانستان د جمهور ریاست د لومړي مرستیال څرګندونې د تخار د پیښې په اړه د هغه معلوماتو پر اساس دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا او هلته د افغان چارواکو لخوا ورکړ شوي دي چې په دغه بمبارۍ کې ملکیانو ته په خاص ډول ماشومانو ته کم زیان نه دی اوښتی. هلته جګړه شوې ده، دا سمه ده، هلته انفجارات شوي دي، نو په دې اړه بیا امنیتي ځواکونه خپلې څېړنې هم کوي چې هغه معلومات دقیق شي. اما دا چې شایعات یا منفي تبلیغات د افغان امنیتي ځواکونو د بدنامولو د اذهانو د مخششولو لپاره کیږي، د صالح صاحب د خبرو ډیر زیات تمرکز په همدې باندې دی. هر څوک چې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه ملکیان وژني یا افغان امنیتي ځواکونه له قانون څخه سرغړونه کوي، نو که شایع یا اوازې خپروي را دشي ثابت دی کړي. که ثابتولی نه شي نو باید ځواب وایي، ځکه موږ داسې فکر کوو دا خبره د هر افغان دریز دی چې منفي تبلیغات بې اساسه اوازې له دښمن سره همکاري ده او په دې حساسو شرایطو کې دا ډول همکاري مخه باید ونیول شي.
رضوان مراد د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر د اماړیکو او رسنیو د برخې رئیس.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په روسیو کې دریم افغان پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار تر سفر وروسته د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ هیئت نن اسلام آباد ته ورسید. د دې پلاوی د لیدنو کتنو په اړه له اسلام آباد څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان ناور.
د افغانستان د ولسی جرګې پلاوی چې پاکستانیان وایي ولس کسیده دی، مشرۍ د ولسی جرګې د مشر رحمان رحمانی هغه برغاړه ده اسلام آباد ته رسیدلې دی. د پاکستان د ملي اسمبلی سپیکر مشر اسد قیصر ورته په هوایي ډګر هرکلی ویلی و د هغې وروسته بیا د نن د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره خبرې هم دي. بیا نن شپې مېلمستیا ده د پاکستان د پاکستان چې کوم سپیکر د هغه لخوا، او بیا سبا د پاکستان او د افغانستان د پارلماني د دې سپیکرانو مشرانو او سره د دوار غاو چې کمپلای دي د هغوی خبرې هم دي لستا اسلام آباد سره نږدې د دوربند چې د امر سره نږدې یو ځای دی سیاحت مرکز دی هلته د دوی دواړو غاړو خبرې دي رسمي او د دغه خبرو په اړه باندې ویل کېږي چې د پاکستان او افغانستان د پارلیمانونو او دغه رنګې د پارلیماني غړو مابین هغه تعلقات اړیکې د هغې ښه کول دي. ماضي کې به دغه رنګې سفرونه دوی وو د دواړو غاړو د پارلیمان د غړو به مو مشرانو به مو خو بیا چې کله اړیکو کې ترینګلتیا وه او تعلقات خراب وو نو دغه د پارلیمان د دې حیاتونو د دې به هم سفرونه هغه اغېزمن شوي وو. نو دا ډېر متفصل سفر کېدي او بل د دې سفر په څنګ کې بیا یو بل اسلام آباد کې دوه ورځې روس د پاکستان او د افغانستان د سوداګرو د هغوی کانفرنس هم دوه ورځې جوړېږي چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر به هم هغې ته راځي او دا د پارلیمان د افغانستان چې کمپلاوي دا به هم په هغې کې ګډون کوي او په هغې کې ډېر موضوعات دي ترانزیت کې چې کوم مشکلات دي په هغې باندې به خبرې کېږي. د دواړو غاړو ترمنځ تجارت ډېر کمزوري شوی دی هم دغه کانفرنس یو موضوع ده. پاکستان وزیر اعظم به هم دغه دوه ورځنی کانفرنس چې کوم اولنۍ غونډه ده افتتاحي هغې ته به دې وینا هم کوي.
طاهر خان په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتيرش د نړۍ په لویو جګړو کې لشکيلو خو وغوښتل چې جګړه ودروي او اجازه ورکړي چې له کورونا سره مبارزه وشي. سرمنشي د افغانستان، لیبیا، ناګورنو قرباغ او نورو سیمو یادونه کړې چې د کورونا وبال خپرېدو سره سره د جګړو اور پکې بل دی. اسمت ساروان راپور لري.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتيرش په افغانستان او د نړۍ په څو نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې سرمنشي له لیبیا رانی ولې تر افغانستان او نګورنو قرباخ پورې د نړۍ په لویو شخړو کې د اوربند غوښتنه وکړه او خبرداري ورکړ چې که جګړې دوام وکړي ګټونکي به د کورونا وباوي. سرمنشیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د کورونا وایرس د بحران د مخنیوي او د نړۍ نورو جدي ستونزو ته د پام اړولو په خاطر د جګړو د درولو لپاره خپل هغه غوښتنه تکراروي چې د مارچ په 28مه یې کړې و. د وویل د نړیوالې ټولنې پراخ ملاتړ ته اړتیا ده. د هغو ټولو پراخ ملاتړ ته اړتیا شته چې د جګړې پر شکل خو او اغیز لري چې د کال تر پایه جګړه ودروي او پام د کورونا وبا مخنیوي ته واړوي. افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش پرون خبرداري ورکړ چې ممکن په افغانستان کې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر یې ور بیا ډیر شي. د وویل د کورونا وایرس له لومړي پړاو سره شمه مبارزه وشوه خو که اوس بیا د کورونا مثبت پیښې ډیر شي باید د مخنیوي لپاره تدابیر غوره شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د نږدې 140,000 تنو د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې او څه باندې 15,000 تنه ورڅخه مړه شوې دي. خو باور کیږي چې په افغانستان کې شاید کورونا مثبت پیښې او ورڅخه د مړینو شمیر تر دې ډیر وي. ګوتريش ویلي چې د اوربند په اړه د لومړی غوښتنې ته د ملګرو ملتو یو سلو اتیا غړیو هیوادونو تر 800 ډیرو مؤسسو او شلو وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړ او موقت اوربند ومانه. خو لا هم په یو شمیر سیمو کې ورانکاري عناصر یا به اعتمادي د اوربند مخه نیسي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ملګرو ملتو له بیا بیا غوښتنې سره سره اوربند نه دی پکې ټینګ شوی. نږدې یوه نیمه میاشت پخوا په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې او ډېره تمه وه چې په لومړي پړاو کې به پر اوربند سلا وشي. خو داسې ښکاري چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سولې له اصلي خبرو لا ډېر لري دي. سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې جګړه لا زیاته شوې خو لږ تر لږه په دې هیواد کې د سولې خبرې پیل شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش وایي که جګړې ادامه لري ګټونکي به د کورونا وبا وي. د کورونا وبا یو ځل بیا د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې سرټکی شوه. دغو انتخاباتو ته تر دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د مناظرې غټ ټکی د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه ډیموکرات سیال جو بایدن پرون د اکتوبر په 22مه نیټه په خپل وروستۍ مناظره کې چې یو نیم ساعت دوام وکړ برخه واخیسته. دوی د لومړۍ مناظرې پرتله دا ځل ډیر نرم او آرام و ځکه له نویو اصولو سره سم یوازې د هغه کاندید مایکروفون لګېده چې خبرې یې کولې. ولسمشر ټرمپ چې په اکثرو نظر پوښتنو کې تر خپل سیال وروسته دی، د کورونا وایرس پر ضد د خپلې ادارې د مبارزې ستاینه وکړه. د مناظرې لومړنۍ موضوع هم همدا وه. هغه وویل متحد ایالات اوس دا زده کوي چې له کورونا وایرس سره ژوند وکړي، او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې د دې وایرس پر ضد واکسین به د کال تر پایه جوړ شي.
له کرونا سره مبارزه کوو او په جدیت سره کوو چې اوج ته یې رسیدلی یو. په فلوریدا کې دا اوج پای ته ورسید، په ټیکزاس کې هم اوج ته رسیدلی وه، خو نور وضعیت هسې نه دی. په ایریزونا کې هم د دې ناروغۍ له اوج سره مخامخ شو، خو پای ته ورسید. په ځینو نورو ځایونو کې مو هم د دې وایرس زیاتوالی او اوج لیدلی چې ډېر زر به پای ته ورسیږي. واکسین را روان دی، جوړ شوی دی او په راروانو څو اونیو کې به اعلان شي.
ترامپ په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره ورځنی کاروبار باید دوام وکړي. د ترامپ سیال جو بایدن په ځواب کې ویل چې د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده، خو ترامپ د ده په وینا په راروان تیاره ژمي کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د مخنیوي لپاره هیڅ پلان نه لري.
دا هماغه ښاغلی دی چې تاسو ته یې ویلي وو د ایسټر تر جشن د 2000 کال تر اپریل میاشتې پورې دا بحران پای ته رسیږي. دا هغه سړی دی چې تاسو ته یې ویلي وو ورخطا کیږی ما تر دوبی پورې د دې بحران پای ته رسیږو. موږ اوس د یو تیاره ژمي پر لور روان یو. تیاره ژمي د هیڅ سرګن پلان نه لري. داسې کوم لرلید نشته چې اکثریت امریکایان به د راتلونکي کال تر نمایي واکسین شي. 200,000 امریکایان مړه شوي دي. هغه څوک چې د دې مړینو مسؤول دی نشي کېدی د امریکا د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
بایدن د ترامپ هغه تورونه هم رد کړل چې ګنېدی د کورونا د مخنیوي لپاره ټوله امریکا قرنطین کوي، او زیاته یې کړه چې دی غواړي د دې ستونزې پر وړاندې علمي چلند وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي، خو نسبتا لږ امریکایان تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې ذهنیت نه لري. نظر پوښتنې ښیي چې ولسمشر ترامپ تر دې دمه د خپل سیال پخوانی مرستیال ولسمشر بایدن پرتله په سلو کې 8 وروسته دی. د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې له پرونۍ مناظرې مخکې شاوخوا 1.5 میلیون امریکایانو خپلې رایې مخکې له مخکې کارولې دي چې پخوا تر دې ساری نه لري. ترامپ په بېګانۍ مناظره کې همداراز خپل سیال یو فاسد سیاستوال وباله، او په وار وار یې وویل بایدن او د هغه زوی هنټر چې د اوکراین د انرژۍ په کمپنۍ کې د ډایرکټرانو د بورډ د مشر په توګه کار کړی په فساد کې ښکېل و. بایدن وویل چې د زوی هیڅ غلط کار نه دی کړی، او په ځواب کې ترامپ ته په خطاب کې وویل چې څنګه د اوکراین په قضیه کې استیزا شو. بایدن هم خپلو لفظي حملو ته دوام ورکړ او د ترامپ د بهرنیو کاروباري اړیکو او همداراز د مالیو په برخه کې د ولسمشر پر اجراءاتو شک څرګند کړ. د ترامپ او بایدن په مناظره کې په امریکا کې د نژادي مسایلو یادونه هم وشوه، او په دې ترڅ کې بایدن ولسمشر د نژاد پالنې په پارونه تورن کړ، خو ترامپ یې په ځواب کې وویل چې د له ابراهام لینکن پرته چې په امریکا کې مریتوب لغوه کړ د ټولو پخوانیو ولسمشرانو پرتله د تور پوستو لپاره زیات کار کړی.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي رادیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان له خطرونو او ناببره پیښو ډک دی. دغلته کورنیو د بیړنیو پیښو پر مهال د یو بل حاله د زر خبرې دوله لپاره اوس د آنلاین ټکنالوژي کارولو ته مخه کړې ده. زموږ خبريال احسان آریان په خوست کې لوي کورنۍ سره په دیاړه د دوی په تجربه پر راپور کې ژغیدل.
لکه اختر په دې حالاتو کې موږ د ګروپ کال نه د ګروپ مې
لاهور شاه افغان نومیږي. د کورنۍ د غړو شمیرې له سلو پورته دی، او په خبره ځینې د هیواد په یو شمېر ولایتونو او ځینې نور بیا د سوداګرۍ او زده کړو لپاره له هیواده بهر تللي دی. وایي په کور کې د ډېرو غړو لرل نیکمرغي ده، خو د افغانستان په تر هیواد کې له ځان سره ګڼې اندېښنې هم لري. خغلی افغان وایي کله هم چې بریدونه، چاودنې، ترافیکي یا نور بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي د کورنۍ هر غړی سترګو ته درېږي، او غواړي چې زر تر زره یې له حاله خبر شي. نوموړی وایي پخوا به په بیړنیو حالاتو کې دوی د کور د هر غړي احوال د ټلیفون له لارې اخیسته.
مخکې به موږ د کال له لارې چې د موبایل له لارې مو د دوی سره خبرې کولې، نو هغه به وخت به هم نیو چې هغه د یو ساعت د یوې ورځې وخت هم ځینې وختونو کې نیولی دی، مصرف به مو ټول به نه خبرېدو.
لور شوایی په کور دننه او له هیواده بهر اوس د کورنۍ د ټولو غړو او خپلوانو ترمنځ په واتس اپ او نورو آنلاین پروګرامونو کې ګروپونه جوړ کړي چې په بډنیو حالاتو کې د یو او بل حالاتو په چټکه توګه ځنونه خبروي. نوموړي د خپلې دغې تجربې په اړه وویل:
دا ډیره بریالی ده ځکه چې موږ په کم وخت کې کړای شو، کان په امریکا کې وي، په انډیا کې او پاکستان کې چې زموږ د کورنۍ غړي هلته اوسیږي، په کم وخت کې په ضرب د یوې دقیقې کې له ټولو خبر شو.
له لسیزو راهیسې د خوست د ډیرو کورنیو غړي په عربي هیوادونو او نوره نړۍ کې په خورۍ او مزدورۍ بوخت دي. هغه مهال چې ټلیفون او انټرنیټ نه وو، د لیکونو او ثبت شویو کسټونو یا پټو استول یې له کورنیو سره د تماس یوازینۍ لاره وه. ګل نور خان زدران راته د هغه وخت کیسه کوي چې له هیواده بهر مسافر څنګه د خپلې کورنۍ سره په حال احوال خبرېدل.
د پامیل هر غړی به په دې کیسټ کې به ورته سلامونه ویل او د هر څه شي خبر به ورکولو. کا په پامیل کې به ماشوم پیدا شوه او کا په کلی منطقه کې به مړه شوی و، له هغه لږه به هم خبرولو. دا کیسټ په دوی میاشت کې، په درې میاشت کې دوی ته رسیدم.
افغانستان چې په طبیعي او ترافیکي پیښو سربیره پکې امنیتي پیښې، چاودنې، بریدونه، نښتې او جګړې د هرې ورځې کیسه ده، ډېر خلک د پیښو پر مهال د کورنیو د غړیو د خوندیتوب په اړه اندېښمن وي. خو اوس چې د انټرنیټ سهولت په زیاتېدو او په خلکو کې د ټولنیزو آنلاین شبکو کارول په پراخېدو دی، ډېرې کورنۍ په سختو شیبو کې د همدې شبکو له لارې د یو بل په حال احوال ځانونه خبروي.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه ولولو، د چاپیریال په اړه یو مطلب. جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو دیرشو کلونو کې د مضره ګازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضرو ګازونو د زیات تولید له پلوه د نړۍ پنځم هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پر هغې نوې پالیسۍ کار کوي چې له مخې دا هیواد تر 2050 کاله د کاربن د طبیعي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپایي ټولنې د غړو او هغو نورو شپیتو هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې سوګابا چې تیره میاشتې لوړه وکړه، دا نوي اقدامات د دوشنبې په ورځ پارلمان ته په خپله لومړنۍ وینا کې اعلان کړي. جاپان له دې مخکې ویلي وو چې تر راتلونکو دیرشو کلونو پورې به د مضره ګازونو کچه په سلو کې اتیا راکم کړي او د روانې پیړۍ په دوهمه نیمایي، یعنې له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به یې صفر ته راټیټه کړي. که د صدراعظم سوگا طرحه په پارلمان کې تایید شي، نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی، له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجه زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید ګاز تولیدوي پنځم ځای لري. دا ګاز چې تودوخه خوندي کوي، د ساینس پوهانو په نظر د تودوخې د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار له کبله د سوگا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی، په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړي دي چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان لننګرهار پر استولې اس ام اس کې په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکنې پر مهال د یو شمېر کسانو د مړینې مسلې ته اشاره کوي او لیکي د پاکستان د ویزو لپاره باید یو دایمي حل لاره پیدا شي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکي حکومت او طالبان باید ژر تر ژره د سولې یو هوکړه وکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي د سولې له خبرو سره جګړو زور اخیستی، خدای دې رحم وکړي. خپلواک صاپی د لغمان لالشنګ نه د ازادي راډیو د سهارنیو خبرونو خبرونو پر مهال یو راپور ته اشاره کړې ده چې پکې طالبانو ویلي دي چې دوی سش کال جګړې کمې کړې دي. ښاغلی ساپیل کې دا څرنګه خبره ده چې هر ورځ د جګړو له امله په زرګونو کسان بې ځای کیږي. عبدالرحمن له کابل پر استول اسمس کې لیکلی دی د افغانستان حکومت او طالبان باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي تر څو چې د په وینا اوربند نوي شوی د سولې خبري معنی نه لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د نیمروز چارواکي وای خاشرود ولسوالۍ کې طالبانو د ملي اردو دروي سرتیري وجلي او درې نورې له ځان سره بیولې دي. د والي ویاند بهرام حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیري د دهمزنګ په نوم پوسټه کې و چې تیر شپه طالبانو پرې برید کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې تخار کې وړ مورس هوایی برید دولس ماشومان وژلي. کمیسون نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي د افغان ځواکونو دغه هوایی برید د تعلقانو په هزاره قشلاق سیمه کې پر یوه جومات شوی چې ملا امام اولس ماشومان پکې ټپیان شوي هم دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه هیواد د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ شخړه کې لاسوهنه کړې وي. له دې وړاندې د دغې لاسوهنې ادعا د ارمنستان د ملي امنیت ادارې کړې وه. د ننګرهار په خوږیانو او شیرزاد ولسوالیو کې نږدې دیرس وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت کړې خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ته د افغان سیاستوالو سفرونه دوام لري. له تېرې یوې میاشتې راهیسې درېیم ځل دی چې چارواکي دغه هیواد ته ځي او په وروستي ځل د ملي شورا ولس غړي دغه هیواد ته تللي دي. او په اروپا کې د کورونا ویروس دویمه څپه ګړندۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې نوې پیښې څه باندې دوه برابره شوي دي.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو ترین کوټ ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کېږي چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړی شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د ده په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څرنګه دی.
ښه نسوار
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال شاروالۍ دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک یې لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. ښایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا یو څلوېښت کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې په دې څلور لارې کې شنه نسوار جوړوي. د جان آغا د نسوارو پلورنځی د نسوارو جوړولو فابریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې دیرش داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلور لارې کې څوارلس ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کېږي او اټکل کېږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تېرو اووه دېرش کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې بس ما دا خاوره ډېره خوړل نه دی برم بیا پلار دیمه خدای وبخشي بیا پلار به دا نسوار اموخته کړم و برای ما ته ویل نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خورې.
بیا به خاوره نه خورې. و
یعنی یوه خلته د ورځې کوې نه؟ یوه خلته چې د ورځې بسېږي
و څوار خو نه دی عملي لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغه نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس دغه شونه بس درد کوي چې وینه کوم هر وس نو دونه کښنه کښنه اند له نسوار کی
په دې چې تخته سوې ارمان نه کوي
ولې نه کوم واده زوم چې دا نه وای شو هغه دا اوس کومه پایده ده دی
محمد ولی وای هر ورځ مزدوري کوي خو اړ دی چې هر ورځ لاس روپی پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټ یاو اضافي لګښت دی هغه وای ورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په ورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي سلګونه زر افغانۍ ته ورسیږي نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکه د ورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی
نو یا نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي خوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په هغه کې لکه عمومي لارو کې یا هغه پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچوي
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډیر خوشحاله نه دي مړونه یې نسوار کوي زلیخا همداسې یوه میرمن ده خو هغه چې په نسوارو روژدیدي کولی سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي د ډاکټر نیازی په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولی سي نسوار خوشې کړي نوموړې غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي نسوار پلورونکی جان اغا وای که څه هم د ګټې ټول کاروبار د نسوارو پر پلور ولاړ دی خو که یو څه وسی خپل به هم نسوار خوشی کوي او کبل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دی پرې خوشحالیږي
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم مختدی و کیچ روغ جوړ او خوشاله وسی استاسو د خوشی په هیله د دیونې خبرونه پایلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم د رسوالې دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړي دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نور پیغامونه ته هم چې پر نورو مسایلو مور د ازادي رادیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوای
دا ازادي رادیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم نور د ناوی ولسوالۍ او لشکره مرکز کې د ناوی نه حالات مسلمانان دې د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دوه ځاینلري په لشکره کې چې تر شنه اسمان لاندې شپته نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاغ دي چې په اړه نو کې چې د یلمند به واز له خلکو سره بشری کوم کنه وکي او سلام به احترام بنا دی او بسوري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه جمع ګل همت يم د یلمند ولایت د ګریشل سالې استاد سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکي واوري د یلمند پر ګریشل سالې کې د تور زمکي جنگونه و لاري بندي چې پر ګریشل سالې بیا چې کله د ګریشل سالې د ولادت د سنگوریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وای تاسو طالبان چې موږ طالبان یو دغه علاقې ول طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سړي تر په غاړې نو د بل مو سندره ده چې دا شبکوم کار کوي چې اول خو موږ غوښتنه چې دغه د ګریشل سالي حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکی خلکو د سنگوریان ګری نو دې وای دا د وطن خدمت دی دا د وطن خدمت دی د خدمت په موږ به ختې ورو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلام سره مده هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د خدغه پیغام درځم دلته جنگونه ډیر زیات لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د پلویو د کانکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ څه نه خرڅېږي حکومت طالبان د ډیر تر ډیره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزان شي ډیر خلک به کور سوي دي او د سرپنا ځایونه خلک نه لري نو هله د چي دغه جزيره په نور د فائټر کې شي د نور مخنه سم له خدای په امر
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د فیرات سپټوم زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نور څخه خوایښ دي دغه د یلمن د ځای خلک چې د لشکرګا او شاته راغلي دي د زموږ ورونو زموږ خوندې او زموږ منځ دي بیا په بداله چې د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د یله هو مې دي چې دغه خلک سره مرسته وکوم کوفي او طالبانو ته بیا زړه وایم چې اې بدختانو کوم بختانو دغه دوه مسلمانانو مو ته چوکۍ ته فار الله سره تباہ او برباد مو خلک تاسو سره بالا ولالین په ورځ اخیرات سوي چې دا کو تاسو بندگان نه دي خدای الله پاک چله جلاله هو بندگان دي تاسو څنګه داسې د خلک نه ور الله ته تم ورپوري ول او وی یاسته او پر مرګ باندې سرپنه کوي یا څو چې مری په څه تاسو خپل چوکې د پاره غوندي وژني الله پاک جل جلاله هو بس تاسو سره سوي چې تاسو خپل په ګریوانی کې شرط ووږي نور نو وخت نه نه سم وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم سلام کارانو اوریدم که تاسو ته سلام نه وایم وروره دا سمو دا پیغام وروره دلته پر موږ باندې دا شی ته شال دی چې ته دا ولسمالی سوتیا ونه نه راغورځي چې بالا دړند واره دي چې بار کې لیکوم چې ته دا غم من تر وسته میراست نو یو په ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې په الله سره سر باندې دا نه وایي چې دا د ګناه کې مشل بس دا مخه ته ور و چې ولې د ورځې چې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوست چې نه کوست نه وسپاته دي په یمات دشته و ته یو دکان کې مدرې کور تر تاسو د خدای روې د دلته د غره باندې وسوبل شي دا چې په دې د ایوان چې څومره ټول علاقه سره د بدراز الله سره چول نو څه فنان او ښار د مزمو په څیر دی چې ما ورې د او هغه دا غي سردار ډاکټران چې وو څوار چې ما څه پر سړي لاس کې د وزر کالدار راک چې ما څه کې شو نو خو دا وپیل چې دا وات دغه چې دا وات دغه ته د دې د شپږ در الله غره د وو څه لا څه چې په چا لا څه چې رسل په نو په دې چې نو دا په دې د شپږ در دا خو مو خاران د کوم خو یو دغه د عوامل د نه راغور دي نو استغفر الله من بخدای شي در په درو بلد من نو ستړي کی بلیا د خدای تعالی د قران کوم بلد ستړي کی بلا خپل زغه چې بلد د تغه الله خپل د ژوند مراد شي د عمر خدم نیاز کی بلد نو دې هغه شي مو د دې تر د خبر کښته نو واسطه د بشر مو جو ته جو په چی دی په یو کال کې بل د خور معنا د هم به خل نه جایز د بخز لم د چې مو سره کیږي السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکي کړی وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه خدای یو کې چې اړوندو مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرل د پاره هڅه وکړي په همدې تعود د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د اسدی رادیو سره په مرکه کې کړي د مرکز ما همکار امید زهیر مل کړی دا په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د ورستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي
موږ خپل تر هڅه هدا زیات هڅه کړې دي متاسفانه تاسو ته معلوم دی تل چې د مذاکراتو خبره شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوریت اسلامي افغانستان مشر تعبت ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړ. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د هدایت سره سم چې د دوی رهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو، دوی خپل بریدونه جوړ کړل شروع کړو. خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبرۍ باندې کېده چې تاسو کېدای شي بعضې کلاکونه هم لیدلې دوی د خبرو. او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد همسایه هیوادونو نه نور راغلل، لکه دا په دې دوه میاشتو کې چې راغلل، او اکثره دوی پلو پلچکو دا شانې تخریب کړي، د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بل اخر د امنیتي د دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پیښ کړي. مګر موږ بیرته موږ دا غا ځایونه پاکول او جوړول ته لګیاو ان شاء الله.
که د جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغله والی، د جګړې مالی زیان ساس له نظر د لومړنۍ معلومات پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره، زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته او خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاوو کسان مړه شو، او د دې ته بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړه. همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی، که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې وزید کوره. دا د خپل د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسیدلی، خلک تخ نفرت لري. همدارنګه د خلکو رفتعمل لارې کې مینونه خښته شو، عام ولس په مینو والو زو. درېمې دا وکړه چې د خلکو عام عمل منفه پل پلچکو سړک وران کړه، چې تاسو اکسنه ګوره چې بلدوزرونه ورته دغه کړي چې یو رقم نفرت د خلکو ورته جوړ شو، اوس خلک تخت بد وړي او پیږي چې دا افغانان نه بلکې د پردیو جاسوسانو پردیو ایجنټان دي.
اوس د خلکو
طبعا دغه تاوان دولت ته ذکر شيږي چې دولت ځان د خپل خلکو او وطن او دولت په مقابل کې مسؤل ګڼي، او د دې د جوړولو لپاره چې جوړه پن تاوانونه وي.
صحیح. ولی سبا اوس د بیا خلکو د بیرته د ستنولو لپاره 15,000 کورنۍ ډیر زیات شمیر دی، او دا په یو داسې برخلیک حالت کې هم پراته دي چې یا د چا په حجره کې پراته دي، یا مسجد کې، یا هم د سړک پر سر، یا هم د خلکو په دیرو کې. بیرته د دې خلکو د ستنولو لپاره ورسره د مرستو لپاره څه تدابیر نیول شوی؟
د مرستو لپاره موږ په ماغه ورځ د جنگ تر څنګ چې موږ جنگ مدیریت کوو، هم زمان موږ د دې ځای شو لپاره هم لاری او ګدرې جوو سنجولې چې ټول هغه هلمندیانو ته مغږ کوو. د هلمندیانو د کورما آبادي چې تجارانو چې داغې جملې نه عمري صاحب خپل غټه مارکیټ او سرایونه څو دانې په خلکو په اختیار کې ورکړل. همداسې نور مشران دي دلته چې اوس نمونه ماته نه راځي، هغوی دي او عام ولس عام په اختیار کې ورکړل. او موږ هم یو څه ناسه ځایونه چې درلود هغه هم په اختیار کې ورکړل. خیمې هم اوس دغه شوي. د دې تر څنګ موږ غونډه وکړه، یو دولتي کومکونه او چې دولتي کومکونه شروع شوي دي، دوی ته به ورکوي سروې او سروې سره سم. او انجوګانو سره هم خبرې مې کړي چې نن موږ پرون هم توضیح درلود، نن هم توضیح درلود، او په دا توضیح به ادامه وکړي. ټولو ته په ان شاء الله رسیدګي وشي.
د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان ډېره زیاته مننه چې ازادي رادیو سره خبرې وکړي.
مننه تاسو نه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبد الله د غزنی ولایت اوسیدونکی یم، او د غزنی د جامع اولی عربي او د محسنون څخه یم. په غزنی ولایت کې د نیمادو انسټیټیوټونو سیدي او عادي ټایم فانزي سیدي د وایم تامه شروع سوي، او چون کې متاسفانه د مودس پر رسم تین د جامع او ځکه پر رسم تین امکان اس فایل معلومات نه درک کې معلوم نه دی چې امکان څه وخت دی. نو مودا چارواخ سروال د مودا د غواوري او مودا د مستر زګیو کې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما د حکومت نور ټول چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل ولایت میزان ولسوالۍ کې د خاده سم کار نه کوي، نه واټس اپ پاله کېږي، نه فیسبوک پاله کېږي، نه ټلیفونونه هم سم کار نه کوي. کولای شي چې دا مثال د خاده ښه سمه پاله کړي. او دا ولس پرتوګه خدمت لازم کی.
السلام علیکم مرګز افغانین د تاسو ته پیغام پریږدم. نو لا سلام علیکم چې کوم خبر کړی دی چې کابل شاه کې مجرمین د جته جره ونیول چې د قانون منګول ته وسپارل شي او د جرمونو ګرافه په کابل شاه کې راښکته شي. راځي دا الله نه ده کوم مثالی صاحب نظر ته احترام لرم او د داخله نظر ته احترام لرم چې هغه ولدا باید وشي. نو دا الله نه ده کابل یو ملي شهر دی یو بنفسه شهر دی. دلته کاری بوختیاوی نسته. دلته ځوانان دغلای چې کی داس نه دي چې یو کور خپل په خوشاله دی یا مور یا ور یا خور یا خپل د کس په دی باندې خوشاله چې غلا وکړي. کاری بوختیاوی نسته. کابل شهر دی چې نه شهر دی مګر نه پوسی پښکې زیات دی چې نه شهر دی په ملي تمام مشکو سیږي کارو نسته او دې نسته. نو باید دا ته باید حل لاره پیدا شي. نه دا حل لاره نه شي په بس سوال سوال کې یا څو ورځې اوس بس نه کېدلای چې امر الله صالح صاحب یو د داخله صاحب ګر شهر کابلیان واسي دغه ته زندانو ته یا په بزرګونو کسان زندانو ته واسي دا هم یو د بودیجې د پاره یو خساره دی. دا تاوان زموږ د هیواد لپاره حل دا ده چې کاري مختار پیدا شي. کامل الله صالح صاحب خپل شخصي ابتکار باندې د حکومت بودیجې څخه او کولای شي کمپنۍ او د جوړې کې پبلیکي او د جوړې کې ځوانان په کار مصروف شي. دا ان شاء الله د جرمونو ګراب ژر راکړه کې شي. الله مو
سلام علیکم ټول آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ازمار تاسو سلام دا له کوم وروړه د غازی آباد ولسوالۍ د سنړ ولایت نه میډیکانی ولې سنړ ولایت کې دا ورته دا پر دې کورونه ولې او څنګه چې یو ځینې کې دې کله ولې کورونه ولې عوام پاجابای دا په سي ډانګي راغلي عوام غیر حق مسلمانانه لا کار کړی پر دې کورونه وشو کورونه ولې ورګره ما شومان څو دا ته وشو څوک خبر نه کوي. موږ راځو جمهور ته دا پیغام نه ضرور دي چې ولس پښتنه وشي او پښتنه ونه شي دا ولس به هم بل څه مجبور شي.
السلام علیکم زه حاجی شیراتن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په غازی آباد کې 28 با 28 با په مکتبونه موجود دي او په دې کې یو لیسا یو متوسطه او یو منځنۍ ښوونځی تعمیر لري او دا نور ټول بې تعمیره بې سرپناه شنه اسمان لاندې درسونه وایي او کوم چې تعمیرونه لري په هغوی کې نفوس ډېر زیات دی. هلکان بار بارانه او سرو غرمو ته ناستي هیله ده چې زموږ د آواز لوړ پولو چارواکو ته ورسوئ
السلام علیکم. پیغام دیکھیے پاکستان روپئے او یې غمو خو دې ته اجازه وو چې نو په 1000 روپۍ باندې غوښتل او دا دې زړه کې خبر نه لګیدو آزاد راډیو ته تر کوم ته نه راغله دا په تا نه مو یو شر کی. او سلام
مل اسلام علیکم. زه غواړم دا مې دې نو په سی ولې مور کی په دغه کار کې چې می جوړ کړی.
بله السلام علیکم. دا په یوه ځای کې هم د ورکز ولر هم اړیکه در سره جوړه دا زګې راته یو پور کاوم که هغه ریبن کې ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ریس ته سلامونه څخه جمهوریت یو ساته چې د مرزاتي ما دې نو تر دې کومه په حق لا باندې کومه تر هسته ورشي او خو متاسفانه د هغه هیڅ قول نه معلومي کې چې د هغه څه اول شو چې په دې هغه باندې په چوغو کې باندې ستاسو د راتلو له لارې غږ کوم چې د هغه حالت معلوم کی او د مرزاتی معیدینو مشکلات تا رسیدگی وشی. السلام
بله السلام علیکم. زره کندان سره پیر احمد به سره بولدک به سره جی گمبه یو متقاعد محمود مخرم زما خو د تقاضا ده چې زه یو تقاوس مامور یم دولت په دمخه کې زموږ مامورینو څخه یو اندازه پیسې په نامه د تقاوت پی ګرځي په دې باندې ټوله خبر دی او د حکومت سره زموږ پیسې موجودې دي زما دغه ده چې زما د تقاوت پیسې ما ته پرې وځای راکړي زه نه غواړم چې زه په کال کې یوازې دی ما ته دا تقاوت پیسې چې اچا زره یا نوي زره یا به یو لکه ونه کېږي په دې باندې د زموږ یو هیڅ کار نه کېږي او تقاوت پیسې د دغه دپاره دولت ګرځي چې هغه دی تقاوت شي او پر یو ځای ورکړي او د هغه څخه دی یو استفاده وکړي یا به یو کور په جوړي یا به یو دوکان خراباشي یا به یو بل کار پکې خپل روزمره ژوند به سرته پرسوي اما دغه یو لکه ونه اچا زره یا نوي زره یا دا چې موږ سره کوي دغه پیسې نه کېږي د سړی گزارنه پکې نو زما خو هیڅ دغه دی چې موږ خپلې پیسې دي موږ پرې وځای راکړي موږ خپله دولت ته بوجې چې نه غواړو دا خو موږ پیسې د دې سره امانت پرسته دي راک څه زما پیسې ولې ماته په کښت راکړي موږ سرګردانه ما تقاوت مامورین ګرځ سرګردانه یو ورځ رئیس نه یو ورځ امضا نه کیږي یو ورځ مجلس یو ورځ جلسه ده یو ورځ چیشتي نو دا څه ضرورت یو دغونی مو اردولارو ته چې پر اردولارو باندې موږ سره داخلي پیسې راکړي خو موږ پیسې ساسره امانت پرچې دي موجودې په پخوا کې دي راسه ګرځولې دي بس رایه که په دې کې نو بیا څه مشکل دی چې ته ماته بیا دا دې بیا د کړي دي چې بس بالا په کال کې یو واري درکو ولې پرې وځای نه ورکوي لکه په نورو دنیا کې دا نور کارونه چې د نور خارجانو په اجازه کوي نو دا به ولې نه کوي خو په امریکا کې په جرمني کې په فرانسه کې په پاکستان کې په دې نږدې پاکستان کې دا قانون شته چې دا پیسې پر یو ځای ورکړي او بل قانوني غوښتنه مې دا ده چې ته په افغانستان چې د افغانستان بانک مامورینو ته پر یو ځای پیسې ورکړي دا به ولې دا به څه رقم کار دی ولایت خبره بانک مامور ته پر یو ځای تقاوت ورکوي او نور مامورینو ته بیا په کښتو یې راکوي دا ولې د میریو دغه چلن ولې زموږ سره کوي هر سړی به ارام شي هر مامور به ارام شي هر یو مشکل به پاره پشي یو کار به پوه شي بیا په مابین د جریان کې د دې ژوند یو سړی مړ کېږي هغه ورثه نه لري چې بیا په شولار شي بیا وسیکه جوړ کړي شي بیا په کابل ته بیا ځي دا څونه اوږده لار ده د خدای لري دا دونه کارونه ګرځي پر خارجي سیستم روان دي اما دلته بیا دا کار بیا هغه د کورونی اولاد وخت څخه بس هغه سلسله پاته ده ولا پاته ده ولا پاته ساينس راډیو څخه مې دا خوښیږي چې دغه مربوطه مسؤلین سره د تقاوت دغه یو پریکړه یو کاچې پریکړه پر دې باندې چې دا زه خپل په دار کم دا پیښې نه غواړم وسلام
ډېر مننه کوم ګران ورور چې موږ ته خپل پیغام راستولې وو د دې موجم په امانت تر ته خبر کې هیله ده چې ستاسو یو د نورو دوستانو پیغامونه اړوند مسؤلینو هم اوریدلې او د حوار لپاره یې هڅه وکړي مخکې تر دې چې د خدای په مانی وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره مرسته کوي همکاري کوي کورې ودان او تاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله وملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپا حل چوپا دا زما غوندې دا لورا سي تختم چې لا شور ډک ستا غوندې دا پای هاي ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپا حل چوپا دا زما غوندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه
تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا لورځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زما غوندې دا